سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1404 کال ده مرغومی جدی شپاره سم ده 2018 کال ده جنوري شپګمه زه سفي ولستان اگزام ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو کو د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې د سترو زرو د کان کیندنې د دوو شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په دې تړاو خبرې کړې. دوی د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو خلکو د ټپیانېدو خبره کړې. په خواله رسنیو هم د دغو اعتراضونو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري څو وسایط سوځول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا په خبره په تیرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې 8 نورې معترضین بلل شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د فعالانو په حواله راپور ورکړ چې څه باندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یو قومندان جسد ته سپکاوی کړی. دې جبهې ویلي د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی په کلکه غندي. دې جبهې په رسمي اعلامیه کې د پیښې جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یاد جبهې د یو قومندان جسد په بغلان کې له قبره راایستلی او بیا یې ډزې پرې کړي. ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یو غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو. د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښویېدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته سا ورکړې. د مقاومت جبهې شاوخوا 10 ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو درې ځواکونه وژلي. هغه وخت یې نه وو ویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتي که څنګه. طالبانو د مقاومت جبهې د یو غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دغه پېښه نه شي تاییدولی. دلسی رودریګز رسمان د دوشنبه پر ورځ د وینزویلا د موقتی ولسمشر په توګه لوړ وکړه. هغه لی رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیال او د نفتو وزیر و. شپږ 50 کلن دلسی رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه ترسره کړه. اخوا د وینزویلا لری شوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبه پر ورځ د مخدره توکو او ترګری اړوند تورن رد او ځاني بیګناه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یو زندان ته انتقال شو، د دوشنبه پر ورځ یې لومړنۍ محاکمه وشوه. د شپېته کلن مادورو د یو ژباړونکي له لارې په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لا هم د خپل هېواد ولسمشر دی. د مادورو میرمن سیلیا فلورس هم تورونه رد کړي او د بېګناهۍ ادعا یې کړې. قاضي د دوی راتلونکي محاکمه د مارچ 18 اعلان کړي. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په تخار کې د سرو زرو د کان کیندنې د ځینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي. د الکتر لګه 50 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی. د ایران د بشري حقونو فعالان وایي هلته په 9 ورځو کې 9 کسان په لاریونونو کې وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تخار ولایت کې د سرو زرو د کان کیندنې زینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د عامو خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ زینو اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کان کیندنې د دوی په کرنیزو سیمو او بیلابیلو میشتیدنې سیمو کې کېدلې چې په خبرګون کې د اعتراضونو په ترڅ کې زینو ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د افغانستان د شمال ختیځ تخار ولایت لنګدي 3 ورځې راهیسې د سرو زرو د کیندنې لپاره د دوه قراردادي شرکتونو پر وړاندې د ځایي اوسیدونکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او حتی خلک د مرګ ژوبلې اداوې هم کوي. د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د سرو زرو د استخراج ځینې شرکتونه په غیر مسلکي ډول د دوی په کرنیز ځمکو کې فعالیت کوي او د دوی په خبره خلکو ته د هیڅ ډول سهم ورکولو پرته ستا ځمکه او چاپیریال هم سخت زیانمن کړی دي. د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دې اعتراضونو په لړ کې څو کلیوال او خپلوان یې وزل سوي او ټپیان سوي دي.
به سرزمین اون مردم فکر این که مثال شخم زدن تا اینا به آش آمدنشان خوش شدن دیگه مردم به سطو آمدن
خلکو زمکه علمین زولی حتی ده چخلو او با وچی شوی خلق نور په تنگ شول او اعتراضونه وکړل. خلکو نن د دوو شرکتونو وسایلو ته اور واچو. د سیمې 15 ځوانان شهیدان او تقریبا 14 کسه ټپیان دي. فعلا په سیمه کې وضعیت خراب دی او طالبانو خپل نور ځواکونه هم سیمې ته استولي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید عدالت وي. کتلا استخراجیږي باید په قانوني ډول وشي. د سیمې د خلکو حق تر پښو لاندې کیږي او هیڅ نور کول کیږي.
د سیمې نه ځای اوسیدونکو ادا کوي چې په دې ترزونو کې د قراردادي شرکتونو او ځایي خلکو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 15 تنه وزل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي. خو ازادي راډیو په سیمه کې د خبریال د نه لرلو له امله او په خپلواک ډول د شمیرې نه رات او نه تاییدولای سي. د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو او د دې اعتراضونو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا اعتراضونه هغه حال په تاوتریخوالي واوښتل چې په خبره یې عامو خلکو په خپلو کرنیزو ځمکو کې د قراردادي شرکتونو د کار مخه ډپ او د دوشنبې په ورځ د جنوري په 15مه د دې شرکتونو ځینو وسایطو ته اور واچوه. د وړاندې زیاته کړه
خلکو د خپلو ځمکو د تخریب مخه نیوله ځکه دا ځمکې یو فصله یا للمي دي. دا چایاب ډېرې ځمکې شخصي دي او خلک یې د مالکیت سند لري. اوس خلک د دې لپاره چې په دې سیمو کې اوسیږي خپله ونډه غواړي. د دې شرکتونو ماشینرۍ او د وسایدو تګ راتګ زموږ سړکونه ویجاړ کړي. مخکې مو تر ولسوالۍ 50 دقیقې لاره وه، اوس 3 ساعته ده. اوس ستونزې ډېرې دي ځکه دوی زموږ چاپېریال ویجاړ کړی، کرنیزې ځمکې یې تخریب او هر څه یې خراب کړي دي. نو چې کله خلکو ته سهم نه ورکول کېږي خلک ترې ستړي شول او ستونزه رامنځته شوه.
د یادونې ده چې برخواله رسنیو او ځینو کورنیو رسنیو هم د دې اعتراضونو ګڼې ویډیوګانې خپرې کړې دي. ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولري، خو په تخار ولایت کې د دوی امنیه قوماندانۍ او د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو تر څنګ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو قانونو پر سر لانجې پیښې شوې دي. د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په بې رویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستاندردونه له پامه غورځولي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دغه هېواد بهرنیو مرستو په کمښت په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه تخار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې د سرو زرو ګڼو نورو قانونو قیمتي ډبرو د کیندنې کار زیات شوی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د قانونو وزارت ویلي و چې د دغو طبیعي زیرمو ارزښت تر 3 ټریلیون ډالر پورې رسیږي.
د ایران د بشری حقوقو فعالانو ویلي په تیرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي. هرانا د ایران د بشری حقوقو د فعالانو خبری ارګان په یو مفصل راپور کې د تیرو 9 ورځو د مرګ ژوبلو او نیول شو معترضانو په اړه معلومات خپره کړي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهرچیان ټپیان شوي هم دي. اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمۍ او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي. په وژل شوو 9 کسانو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې لارینوال بلل شوي. د جرمني خبری آژانس ډی پی د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لارینوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوی هم دي. اخو به د ایران د امنیتي ځواکونو یوې رسنۍ فارس ادعا کړي چې لکتر لږ 300 ایرانی امنیتي ځواکونه، پولیس او بسیجان د لارینونو د مخنیوي په مال ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه په ایران کې د دغو مظاهرو د مرګ ژوبلو شمیرې نشي تاییدولی، خو ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمیر تر دې لوړ وي ځکه د ازادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 8 ښارونو ته د لارینو لمن غځېدلې ده. په ایران کې 9 ورځې مخکې د ډالرو د بېساري لوړېدو او ګرانیو په غبرګون خلک لارینو ته ووتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که نور لارینوالو وژل شي نو سخته ضربه به وویني. د راپورونو په اساس د ټرمپ له پرله پسې ګوتڅنډونو سره سره حکومتي ځواکونو د لارینوالو ځپلو ته دوام ورکړی. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپورونو په اساس حکومتي ځواکونه په ایلام کې آن هغه لارینوال هم نیولي چې ټپیان وو او د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي وو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ل
اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغه ویلي نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلي پاتې نشي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په څلورو کلو کې یو لګرمه موضوعات وه. که څه هم د طالبان حکومت په وار وار ویلي د اسلامي شریعت لمخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې د شپږمو ټولګیو پورته تر پانتونو د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو مخه تړلې، بلکې د کار په ګډون پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي دا هیواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی. زیات په دغه ریپورت کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغه محمد یک شنبه د جنوري څلورمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکی یرغمل کړی. اوس مهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي. افغانستان کې هر ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعالې هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي تر کومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نوره هم وده ورکړي.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما سرپرستی جورجت ګاګنیون وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محروم دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دیني عالمانو له لوري ننګول شوي. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي د هوا په سړېدو سره په خیمو کې ژوند نور ورته ستونزمن شوی. دا کورنۍ چې کورنۍ د اګست یو دېرشمې زلزلې کې ویجاړ شوي وایي ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان دي او که بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي وضعیت به ورځ تر بلې خراب شي. دا په داسې حال کې د شید ملګرو ملتو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي په کونړ کې د شپې د هوا درجه له صفر ښکته شوې او هغه کورنۍ چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وای چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرشمه په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل حسن جان چې د تیر کال د اگست د 13 منټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نوځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي، نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو دوسر ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي، او زکام بیخي عادي شوی دی، ورسره تبې دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي.
د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمی پر رسیدو سره اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل کڅم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لایې حقوق نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدي د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبان د حکومت لخواي د حقونو نه ورکړي ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي او په ځنګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړي خو اوس له پامه غورځول شوی. د ختیځون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد زادي رادیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقوقو د ورکړې ژمنه کړي خو په خبرې تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړي.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي، د غژمه اوس په جریان کې ده، د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، نو د ژوند مشکلات د روزمره مشکلات سره لاس په ګریوان دي. زهم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زهم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل پراپور کې نوم خپور شازادي رادیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمې هم دی، یو میاشت کې چې زسینه وبغلې د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیر شو ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوه. دی وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکونکو کې د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوی او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي، خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر لې 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تنه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي، دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهال ویش له مخې د ځانګړې محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکونکو ته چې عمر یې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کاله یې خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپريږي.
د دې خپرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بد اغیزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دیسه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډیر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیم اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړه کی د غرونو ناتیګي او نور جغل او هر شان ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې د یو تر کوم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته برښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د جړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبید الله وایي
بارانونه چې وستا د اکټین بدلین پر د خاصیر باندې د بارانونو نسبې موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکی دا زراعتیم ځکی وړلې بیا موږ امپیو والا تاریخ وکړي دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه جواله راته ولی هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راځي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکی هم د سیلاب د ګلو سمحفظ شوی هم کانال د سیلاب د ګلو سمحفظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې، د ملګرو ملتونو د اوبو او کرنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چکډمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د شاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي، هره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پل زیاتر شه هغه ساتي کده په کړی د غیر روزن بریا چورته وي، یا انتقال د خاور له وزنه بل زیاته کچیرته ونه یي دونه بیخونه هغه ټول هغه کنټرولي.
د ملګری ملتو د یوش مر راپورونه لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسی په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په ژمي کې زیات وي تلفات یې په اوړي کې زیات شي.
د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه یو ورځنی ولایتي سیالي پیل شوه. په یادو سیالیو کې ټول 12 لوبډلې برخه لري، شپږ د خوست په لوبغالي او شپږ د ننګرهار په لوبغالي کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي د یادو لوبو هدف د کرکټ پراختیا او ځوانو استعدادونو د مختتګ لپاره د زمینو برابرول یادوي. جزئیات د نجیب الله الخیل پر ریپورت کې.
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د وزیر محمد اکبر خان پونوم د شپږو لمړۍ درجه لوبډلو ترمنځ یو ورځنی سیالي پیل شوې. یادې یو شت ورځنی سیالي چې لخوا سره په یو وخت په ننګرهار کې پیل شوې، د جنوري په شپږمه به پایلوبه د جلال آباد د نجیب الله تره کې په لوبغالي کې ترسره شي. په دې اړه د کورنۍ کرکټ استاد زاهد الله زدران مشال رادیو ته وویل
دا د لمړۍ درجه ولته سیالي دی، په دې کې د ډومېسټیک لیست ای او کورنۍ کرکټ د ګریټونو چې کوم لوبغاړي سلیکټ شوی دی هغه پکې دی. هدف یې دا دی چې د کرکټ پراختیا الکان مکه تریډې ته لاړ شي، ورنه دینه مخکې بیا نور میچونه هم راځي د ډومېسټیک چې هغې نه تریډې نه بعد بیا شپږیزه ده، مطلب پس کلاس میچونه دی هغه ته الکان سره سلیکټ کیږي.
د کورنۍ کرکټ د دې یو ورځنۍ سیالیو لوبغاړي د کرکټ پر راتلونکو پړاوونو او سترو لوبو کې د لوبېدو او د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره دا ډول فرصتونه ګټور بولي او د دوام غوښتنه یې کوي. یو تن لوبغاړي احمد رشاد ستانیکزی ویل
په حقیقت هم دا ډېر مهمه لوبېدي، لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده د لوبونه به موږ ځو مخته ځو ټریډ ته به ځو، د ریډ بال کرکټ به هم کوو او لسټې وایډ بال کرکټ دا به هم کوو، او د نو وروسته 19 پروسس د دغه لپاره یو خلاره ده د درې وړو فرمټول لپاره.
خوستی لوبغاړي د کرکټ د پخوانی او تجربه لرونکو لوبغاړو پښتون کې دا ډول یو ورځنی لوبي په دې هم خې بولی چې دوی په کې له تجربه لرونکو لوبغاړو نوي مهارتونه زده کوي او له هغوی سره په لوبو کې پر ځان باور ډیریږي. یو بل لوبغاړي حبیب الله ثنیوال وویل
واقعیت موږ سره سینیئر لوبغاړي خلیل احمد رقم پلیئر سره د افغانستان نېشنل کرکټ کړه دی، نو نصیر احمد د نوی دوبه د ټول خپل پلیئران سره دی، نو ډیر خوښم دومره سینیئر پلیئران سره لوبېږم.
یاد دیوی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د خار او اطراف ډیری ځوانان او تنکی زلمیانې کرکټ سره مینه لري او د سیالیو پایلوبې ته زرګونه خلک راغونډیږي. خوست چې معتدله هوا لري په کې د کال په هر موسم کې د کرکټ په ګډون هر ډول سپورتي لوبې ترسره کیدلی شي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي دی.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
آزادی ملما
د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسي اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوندونکو ته په افغانستان کې به شاید چاله بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسره څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 50% به چې سبایت راځي که سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاالله لویان دي خو دغه لپاره ناشته تیار کوم او بیا دغه مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو به چې باید زله کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سومه شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی د سدې څخه د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کومه له زده کړې نه شروع کوم هر له ظاهر قدم سی اخلم هر لاس شروعمه هغه ته زی او شی ورز د کومه او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک په ډیر لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغ ثانیه نه سي یا دقیقه نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو سترڅو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات په هیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی یې کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سي هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غونډه ده لکه کلچر غونډه ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه یې جګې تر ما نه پوهه زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یاده جرأت لرم او همدارنګ د ما په ایسه کې سلمان یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سیما د فیصله کې د مریض په ګټه نه یې هغه ما ته مستقیما ویلې سي هغه دا ډار نه لري چې سبب لدې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشاله کیږم چې زه دې خبره واورم یا کېدای شي چې هغه یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنې ما خبره نو څه دې خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نه منم سوچ په کوم او ځان به په یوم
تاسو په دغه روغتون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري به له دې چې ډاکټر یاست
د مخکې سه هر روغتون ته موږ دې اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا دې ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه غوښتل چې زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپلو شاګردانو ته یا ته کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېر مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګرم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه و دروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سټ کې کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار پاړه نوري پښتنې وکما چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمستن فپوري او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ماده کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب وکړ درېم مې مطب وکړ ما د درې انتخاب واغه درلود ما درې سره مطب وکړ
د لیسې دی دورې کوم جالب خاطره لري
تاریخ خو ډېری دی خو د خاطر کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسې کې یو لیسې سکندس په شهر کې و او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او ارشه غټول نو البته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خانابات د ټولو د لیسو زده کوونکو حالت د کانکور امتحان ورکول نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست و سارت موږ امتحان ته ورغلو نو تقریبا د شپې واوره سوی و نو تقریبا یو لس پنځه سانتي واوره په میزو چوکۍ باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټولې یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کیشه چې واورم بینو یخ په مشاید ډېر کېدو
او شاید تاسو معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نول نو صنفونه خپل ډېر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی و او تب ته بریالي سوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوا په پنځو سم کې مقابل تب تراغلو بیا دوه کاله وروسته سکل دادی د شوروی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کل روسی عسکرو سے اشغال نو روسه یو تعداد افغانان ګوندی ملکونو ته هجرت کو نو په یو کې زه هم پیش ورته یا پاکستان ته هجرت کو راغلم درې کال هلته ووایو نو ته مې په نیمای کې پریشو یعنی ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سي اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې
یعنې تاسو له کابل لاړئ پېښور ته بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو
نه دې له خاطرې چې ما د هېڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په تب ته داخلي دو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و سه په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وا خو انګلیسي هلته ډېره زر زده شوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو چې په لاور ته پویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست دی ملامت او ما هغه د زه بل خاطر یو تعداد سه دوم چانس کې یا درې چانس کې کنه بدل خو بیا هم د هغه د
تاسو ول چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه
فکر کوم چې دلته لکه د سی وی سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمبر بریالی سي نو ته باید زحمت ډیر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن او هغه هغه چې د لیا چا سي ډیر علاقه درلود لکم له زده کړې سره هغه به کامیابی دی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په دې کې زرونه د سدوی هغه شاګرد واخلي کوم شاګرد کې کنه فوس لکه زر کسا او پنځه سیټه وم هغه اخستل شاګرد تکړه و کنه نو هغه سې کله به تب ته راتو بیا نو مجبور اوسي لږ زیار یا زحمت ډېر وباسي
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخره کې مې یو خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد شي زموږ دی اوریدونکو لپاره پزله پوری وی.
د څه خاص جالب خونه ده، خو یو شی ته مخ متوجه شو چې موږ څه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو 4-5 کسه افغانانو په دې چې هر کال هلته یو یا دوه سیټې افغان مهاجر یا ورکر سوي وو. نو یو 4-5 کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو، همیشه به یو ځای به او یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شی ته موږ متوجه شو چې کله موږ به ملګري شو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر شو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوا سی ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر و. اول ما سره ملګری سوا بیا وروسته هغه د کشمیر و. بیا مې بل ملګری سیموج پیدا کړ، ما او دا بل کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف په درې میاشتې وروسته خبر شو چې هغه هم د کشمیر. نو نه پېژنم چې په دې کې او درېمه ملګری هم د کشمیر و. آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته، نو له 1954 او 1958 و 1944 کې زه شامله شوم، تر 1978 کې زه فارغ شوم. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني. او سه کله
یعنی تګ را تګ هم لري،
تګ را تګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طب فارغ شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړم، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نکو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سه ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصې ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اول پوښتنه دا وه چې تاسو باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط واورئ، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایره زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځمکې کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې سه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې منظور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوسې باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوسې تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې، د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امکانی نموه کرو او ما به زوی دی زرد عملیات تعقیب سو دی زرد دکتر ار شپک میسی باد کتلو او ما ایناتو داشیانی کول اغا موتو دکو سمتو گوسی و خلاصی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زلی شپک میسی ما کار پیشدو کدی دو میسی پدی دو زلی شپک میسی که ما دوم رو کولی سوسی ام خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم ام د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه واړه ول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه، یو خو پخې کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې ستمیله نږدې نه ده لیدلې. یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکاله وه بعد هغې کابل لیدلی م نه ده، خو چې څومره یې اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس وایي
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. هغه چې څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځن کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعال برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو کمپلیکس ده، لکه شونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول، یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه، یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکې کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلیږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا له 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یغو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم، یا خبرې کوو، یا موضوع باندې بحث کوو، یا د دویغو ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسئ چې زه یې درسره حل کړم، او زه یې د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نشته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان، یا دوبۍ ته ولاړ شو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو چې نو بیا مدبین سکه د مسؤلینو سره وایي، یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، ځکه خپل د دین ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم، چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و. د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی. لشرونه امده خبر واسی تا بدل تا خپل مسلک نپر مخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دل تا نکیه، تا با که یه بیسی یا با وطن تا زو او یا با کم اسلامی ملک تا زو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تا کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یو دو کال آل تا تیر کل زن خپل کار رازی و ما. خو بیا ایما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو، د دې لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ایما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو، او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي مېلمنه په لندن کې میشته ډاکټره محبوبه افغان و.
سم ربي ملي سم را ګرانا زندګي تیرو، ستانه بغیر خوګا جانا نا زندګي تیرو. سم ربي ملي سم را ګرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو. جانا
دې په نه کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په نه کړو وز دې لري د مکان زندګي دې نو ستانه بغیر خوګه جانا زندگی دی